سلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرې کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی تاجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان منور شاه او تکنیکی همکار علی محمود هم لما سره وی په دې غړې کې بعد اکبري سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وره تبصرې او شننې هم لرو نړیوالو مطبوعاتو د پاکستان کورنو رسپانو سلی کلی دي د دې نبم خبر شه خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شان اورو
د خبرونو سرټکی د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو نن په یو ټولګوندی دا غونډه کې ویلي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. هلته د افغانستان پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ خطا دوام لري او د ترکی صدر طیب اردوغان په نړۍ غږ کړی چې د ترکی د خلکو د رایو احترام دی وکړي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې زیاتره ګوندونه وایي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نور سره به نه یوازې قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ بلکې د پاکستان د نور وګړو په سیر حقونه هم ترلاسه شي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په مشرۍ د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال وشوه. په دغه موقع خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا ویل دوی په پارلیمان کې د قبایلي نمائندګانو لخوا د جمع کړل شوي بل ملاتړ کوي.
دویشتم ترمیم چې کوم راغلی دی مونږ دې مکمل حمایت کوو. د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زم شي او دې سره به نه صرف د هغوی مشکلات به هم پکې حل شي بلکې مونږ دا ګڼو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي. ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د دې خپل یو اهمیت شته.
په دغه ټولګوندیز غونډه کې د مختلفو ګوندونو مشرانو دا هم ویل چې د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شو قبایلو واپسې د هم حکومت زر تر زره یقیني کړي. هلته نن په بنو کې د شمالي وزیرستان او ایفار بنو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو ځوانانو قومي مشرانو لاریون کړی چې پکې یې فاټه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې. مظاهره کوونکو په قبایلي سیمو کې د رایج اف سی آر قانون خلاف نارې وهلې او د دې د زر ختمولو غوښتنه یې وکړه. بلخوا پرون د خیبر ایجنسی په شاکس سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه غونډه وشوه چې په کې له غونډې ګډونوالو ویل د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلیمان د ودانۍ مخې ته به احتجاج کوي. دا غونډه په قبایلي سیمه کې د آئینی ترمیم لپاره په پارلیمان کې جمع کړل شوی بل په حق کې راغوښتل شوی و. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړې دي چې د یادې صوبې په 1200 متاثره شو ځلو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شوي خلکو ته ورکول کیږي. د سواد سره تعلق لرونکي د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلیماني غړي هم جدلي په دې اړه 13 ورځ مشال لريو ته وویل
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې هر ډسټرکټ د ډي سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به قاعده خبره کړه د بینک طرفه نېشنل بینک نه به وته چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او د ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې شي د پیسې دي.
د تیرې ګل پورز راغلې زلزلې خیبر پښتونخوا بیلابیلې سیمې ځپلې دي چې پکې د 200 نه د وژل شو کسانو شمیره وخته و. د افغانستان د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو زخمونو له وجې ساور کړه. د پکتیا د 204 سرحدي زون قماندان عبدالبصیر ځواک نن مشال لري تو ویل په دغه ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. اخواله سیمنه د ځای خبريالانو ايني شاهدانو په حواله ویل شوې ل افغان سرتیرو سره مرسته نه ده شوې او ډنډ پټان ولسوالۍ ته غزيدلې لار تړلې ده. بلخوا د کونړ په وټاپور ولسوالۍ کې د ماين پچاودنه کې د ملي پوز یو سرتیر وژل شوې او دوه نور زخمیان دي. د کونړ امنیه کمانډان عبدالحبیب سید خیل مشال لريو ته ویل چې د ملي پوز د سرتیرو یو گاډي نن له غرمې وړاندې د سړک غاړې خخکړل شوې ماين باندې ختلې چې یاد مرګ جوړ لپکه ابوخته ده. وسلوالو طالبانو دغه ماين اخودنې ذمہ داری په غاړه اخیستې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن یعنی د نومبر دویمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ ده. په دې موقع د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لخوا جاری شوی بیان وای په تیرې یوه لسیزه کې څه باندې 200 خبریالان د خبریالۍ پر مهال وژل شوي دي. د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې لا هم خبریالان له ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د سخت دریځو ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده پر ضد د مبارزې په وړاندې شتون لري. کیری منځنۍ ایشیا په 15 ورځنی سفر دغه سیمه د 15 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاویږي. او رسته خبر ده چې د ترکی صدر طیب اردوغان په نړۍ غک کړی دی چې د ترکی د خلکو د رایو احترام دی وکړي. د دې هیواد په دورستي پارلماني انتخاباتو کې د نوموړي ګوند عدالت او پرمختګ نومې پارټۍ اکثریت ترلاسه کړی کوم چې یې د تیر جون په انتخاباتو کې د لاسه ورکړی وو. طیب اردوغان ویلي چې ولس یې د خپلو رایو د لارې څرګنده کړه چې خلک په هیواد کې د استحکام پلویان دي. د نوموړي ګوند چې اسلام اړخ ته ډېر رجحان لري په پرونیو انتخاباتو کې خواوشا 50% سیټونه ګټلي، یعنی د 1500 غړو په پارلمان کې به 315 چوکۍ ترلاسه کړي چې په هیواد کې یو ګوندیز حکومت جوړ کړي. د انتخابات وروسته لاغه اعلان شول چې د طیب اردوغان ګوند په تیر دیارلس کلونو کې په اول وار د تیر جون په انتخاباتو کې خپل پارلماني اکثریت وبایلو او دا راز په اتحادي حکومت جوړولو کې هم ناکام شو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبریال احمد الله د کرنسیو به یو موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ. یو پاوند 107 روپۍ 50 پیسې او 112 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 12 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې او 2.3 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 2.8 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرینم د منور شانه د کرنسو بای او د موسم حال مو د احمد الله نه اورید. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمون په وې پانه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري په پاکستان کې زیاتره ګوندنوایي قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې ورګډی کړل شي.
قبائلی عوام مانے تش دا آزاد قبائل نوم فروت تے نور دا بدترین غلامی سر مقام اخی پدے وجہ بانے دا پارٹا پارلیمنٹیرین چا قومی اسمبلی کے کم بل پیش کرے دے آغای بل سر منگا کلک ملگرتیا کو
دا خیبر پختونخوا حکومت 200 زلزلہ زپلو زلو کی دا مرست لڑے ننا پہلوی خود کرم خلق وائی دکانداران سر دی مالی مرستی وشی.
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټی غورځلی وي څو دې شوي او ته موږ مرسته کوو. دکانو ته هغه نه کېږي، دکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپله معاوضه سوره مناسب وي.
او نن په ټوله نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې د یو وژل شوي خبریال د پلټنو د رپورټ په اړه یو کارپوه وایي: او اوس ورزو د خبرونې لمړی ریپورت طرفدارانو په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي ګوند په مشرۍ کې ټول ګوندي زغونډه وشوه چې پکې زیاتره غړي په دې دریض وو چې باید قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګډي کړل شي. د ټول ګوندي زغونډې وروسته په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د غونډې ګډونوال د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه په پارلیمان کې د وړاندې کړل شوي بل په حق کې دي. دوی دا هم وویل چې باید د پاکستان حکومت د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوو خلکو واپسي هم یقیني کړي. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د ټولګوندیز کانفرنس په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي انساني حقونه هم ترلاسه شي. په مشترکه اعلامیه کې زیاته کړی شوی ده چې قبایلي سیمو کې د اپریشنونو له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې دي، نو حکومت له پکار دي چې صرف دا متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته واپس ولیږي، بلکې د دوی د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د 1500 ارب روپو مالیاتي پیکیج هم اعلان کړي. د کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ټولګوندیز کانفرنس مقصد همدا و چې دوی قبایلي اولس سره خپل یووالی وښایي.
قبایلي عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي. په دې وجه باندې د پارټ آف پارلیمنټرین چې قومي اسمبلی کې کوم بل پیش کړی دی، هغه بل سره موږ کلک ملګرتیا کو. فاوندند آل پارٹی کانفرنس دیر پر راغفتل شو چې موږ یو قومي کنسنسس او اتفاق رائے پیدا کو. موږ دا غواړو چې د نوي حالات مطابق قبایلی عوام د بچو پلس کې قلم او کتابي او خپل فیصله په خپل د کولو جوګ شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی، نو دوی یې حمایت کوي.
دوی شتم ترمیم چې کوم راغله دی، موږ دې مکمل حمایت کوو. د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام دے خیبر پختونخوا سره جمع شي او دې سره به نه صرف داغوی مشکلات به پکې حل شي، بلکې موږ دا غړو چې پختونو ته تقویت ملو شي. ټول پختانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي، نو د خپل یو اهمیت شته.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسی صدر نثار مومند وایي
سیاسي ګوندونو باندې دا پرشر بیلټ اپ دی او هیڅ نشي سو کولای چې دې نزان وباسي، او کوم سیاسي پارټي دې نزان وباسي او هغه ځان به طرف وساتلو کوشش وکړي، نو
ټولګوندیز کانفرنس کې موجود د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الحاج شاجی ګل وینا وا
په دې کانفرنس کې خو ټول په دې یقین نه راکړه چې موږ به بل کې دستا سو حمایت کوو. نور تر اوسه پورې عام چا مخالفت د بل نه کړی، نو موږ ته داسې څه په نظر کې نه راځي چې ان شاء الله په بل کې موږ ته کوم قسم داسې رکاوټ راشي چې بل پاس نشي په 2/3 میجورټي باندې.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړي او قبایلي سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لاري مسلم لیگ نن ته خواست کو چې د بل منزورولو کې د ورسره مرسته وکړي.
نو کوم مسلم لیگ من سره اومني به خو منته د دومره ویلا جو ضرورت نه و. دا خو د صدر په یو ورډن سره کېدی شي.
خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نن سېنېټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ګوند یې د بل هرکلې کوي.
دا بل به شوه دې مونږه ویلکم کوو. مونږ هم دا وړو چې پاکستان کے کم قانون دے آغا دے پا ٹرائبل ایریاز کے مرائج ہی خدا یو دس سینسیٹیو ایشو دے چلے باندے جلد بازی نے مکار نہ لو دیکھے وہ ٹول آن بورڈ کو خصوصا قبائل چیری دا گئی اعتماد بہ ضرور حاصل ہوئی.
دیا دا ونے دا چ پٹول گوندیس کانفرنس کے تو جماعت اسلامی نے علاوہ عوامی نیشنل گن، جمعیت علماء اسلام، قومی وطن پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف، نیشنل پارٹی او متحدہ قومی موومنٹ پہ شمول د فاٹا منتخب د پارلمان غړو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورت مورید. د شمالي وزیرستان افر بنو ځوانانو او مشرانو په ګډون د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو غړو نن په بنو کې یو لاریون وکړو. د غلاریون کې غوښتنه وشوه چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. عمر دراز سیر په دې اړه یو رپورت را لېږلی دی چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي.
شمالی وزیرستان او نیم قبایلی سیمو افر بنو ځوانانو په ګډون شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو غړیو او د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم بنو کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې شاملولو په حق کې پورم نالاریون وکړو. چې د کسټم پارک نه روان شو او بنو پریس کلب باندې ختم شو. لاریون ګډونوالو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او اف سی آر پر خلاف یې نارې وهلې او فاټای د خیبر پختونخوا حصہ ګرځولو غوښتنه کوله. بنو پریس کلب مخې ته لاریون ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي خان وویل شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان جنرل سیکرټر اسد خان خپل وینا کې وایي
میر مزید ترقی وړي میر دې بدمنې نه نجات وړي یو رسم رواج دا یو امیر جبادو چې میر دې سره ګډینو کې.
شمالی وزیرستان جماعت اسلامي غړی امشاد الله وایي پولیټیکل نظام نه وتل غواړي
په یو جیل شه پروت دي باوجود چې د پانی په شاور نه ټیم سامانی نه درمي دا ازي پولیټیکل ایجنټ منشي وي دښنه ولای دا 15000 پی پرمټ نه پرمټ مانی نه 40 اف سي ار قانون مانی.
وزیرستان سیاسي اتحاد جنرال سیکرټر خلیل خان خپل وینا کې وویل قبایل د پښتونخوا سره یو شي نو هله به خیبر پښتونخوا پوره شي.
حکومت میشته د صوبې نوم روکو چې هغه پښتونخوا دی ورګاډه خیبر کړله میر بیا دا ویایي چې خیبر یې میر وسادو میشته میر ورګاډ کو و دا صوبه ده چې خیبر پښتونخوا شي میر شامل شي ویلې دا نوم یې نیم دی چې پیرا شي.
د لاریون مشرانو وویل چې راتلونکې نهمه نیټه باندې به په بنو کې د لړکې لویه جلسه کوي چې پکې د وزیرستان او ایفار بنو ځوانانو ترڅنګ مشران او ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون کوي او فاټا به د خیبر پښتونخوا حصہ ګرځولو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو سره قبایلی سیمې د خپلواک حیثیت لري، له مرکز سره دی تړلې پاتې شي او که د خیبر پښتونخوا سوي سره دی یو ځای کړل شي. دا بسونه له تیرې سه مودې راهیسې روان دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس شو. د غونډې ویناوال وویل دوی د اف سی آر قانون ختمول غواړي او د دې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. فرهاد شینواری په رپورټ لري.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسینا د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شو د قومي اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې دکړې شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه وکړه. په دې محل د کورمی جنسینا د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری په خپل وینا کې وویل
صوبې قسم کې دلو نه تا فائدې شته او نقصانات نشته. څوک یې چې تا جرګه ختم کیږي وقصه دی ملکن پختانه دی فاټه نه پاټه شی ویلې چې ته خو جرګه ختم نشو، رسم خو ختم نشو، ریواج ختم نشو.
د دغه غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاټه سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکس کړي چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. آیا دې کې د دې ملک، د دې ولس، د دې خاورې یا د قبایلو د مستقبل نقصان شته؟ نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوې ده چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربا او د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
او زمواري قبایل له ټولو کوي چې نظم د غشان د بسلالت کې وخت روم زنم د غشان دې غلام خو بیا ټیک دو او کوي چې نه زا هم دغه شند حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیانو وي نو بیا راو چا سره خپل حق لا.
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن دې جلسه دا خبره ثابت کړله چې زه خدا غنم چې د نن نه کم دین په فاټا کې اف سی آر ختم، پولیټیکل اډمنستریشن ان شاء الله ختم دی. په 14 تاریخ باندې به یو عظیم الشان قبایلی قافله روانیږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخ ته بکینی او هغه خپل حق واړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځینې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت د 1200 زلزله ځپلو ضلعو د خلکو سره د مرستو په موخه د 3 ارب بودیجه اعلان کړې ده. د صوبایي اسمبلی غړي امجد علي ویلي دي په ټولو متاثره شوو ضلعو کې د مرستو لپاره ځایونه ټاکل شوي چېرته چې له خلکو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د اکتوبر د 26 نیټې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 1200 ضلعو لپاره 3 ارب روپے امدادي پنګه جاری کړې ده چې ضلعي انتظامیې په لاس به په دغه اغېزمنو کې ویشلی شي. دوی چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپل معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغه پنګې ورکول لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بلغه انشاءالله زخمیان ته بلې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی چا پارشل ډیمیج دي د هغې هم اسسمنټ جاري دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د ډي سي هر ډسټرکټ د ډي سي انډر نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه به قاعده خبره کړه د بینک طرفه نېشنل بینک نه به غوته چکونه ملويږي او ډیټا چې کوم ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته به قاعده د هغه په اکاونټ باندې شي د پیسې دي.
د پامل دا چې تیر جرات پورز د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پیښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغېزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 6 لک روپۍ، ژوبل لپاره 2 لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لک روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوګه پوګه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په خبر بخنه غواړم په کورم ایجنسی کې د زلزلې نه د متاثره شوو کسانو سره د مرستو لپاره د حکومت لخوا یو سروي شروع شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروي یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې له تېرې زلزلې له امله کورونه یې تاواني شوي دي. په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمېر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیان رسېدلی دی. تفصیل د تاریخ اورکزی په دې رپورټ کې اورو.
انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو توای په سیمه کې سروې بد نومبر میاشت دریمې نیټې پورې جاری وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سی این ډبلیو والا، ایجوکیشن والا، زموږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ، موږ سره د ایف سی نماینده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دي هغه کچه دي ماشاء اللہ لکه یو لکه به بالکل پارشل با کی گی، 2 لکھ کی با کم کمپلیٹ دیا با کی گی.
فضل رحمان پناما د منځنی کور میں یو ځای کس مشال رډیو تا وای د زلزلې ورسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دی او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره سه امداد شوه دی. دی وای داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه در رسیدلی نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې زمو پالکی کې شروع شو خو لګل شروع شو.
په خاص کار پړه چمکنی کې په تابه کې کړه ده په بازو کې کړه ده په ویداري کې کړه ده په کمل بازو کې کړه ده ملک را ډیمانډ بیا کو پوه شو کوم کورونا فوج شه دا غوډ دوباره سروي وکړش
په دې سروي کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدل دي وزیر حاجی بنامه د ساده سیمې یو دکاندار مشال رډیو بلاره د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي
دکانو ته هغه نه کیږي دکانو ته هم تک هغه رسیدل دي سروي کې واشول شي هغه ته د خپل معاوضه سوره مناسب وي هغه وشي
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وای پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کوم ته زلزلې نقصان رسولی دي
ان شاء الله چې څنګه حکومت سه پالیسی جوړ کړي د شابز باره کې هغه باندې موږ عمل درآمد کوو خو په لاله هغه موږ په ریکارډ راوستي دي هغه کې موږ ریپورټس اف آی ڈی ایڈی سار وغیرہ کړی چې برانه سه پالیسی جوړ شي ان شاء الله غي ته ملويږي
معلوماتو تر مخه په سیمه کې دراغلي زلزلې لکه تر ټولو زیات توانونه په منځني کورما کې شوي دي تاریخ ورغزه مشال رادیو کورما ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
مشال ریډیو تاسو ته پډیر اسماعیل خان کې چارواکي وای چې پرون پټان کې وسلوالو دوه پټواریان تختولی دي د دې نه علاوه په ګومل سیمه کې لدی وړاندې دویشت مزدوران تختول شي وو چې د کورونو تر مخه تر اوسه هیڅ معلومات نشته دغه سي د جنوبي وزیرستان په یو سیمه کې د امن کمیټې یو مشر هم په نخښه کړل شوی دی چې په دغه برید کې دغه د امن کمیټې مشر زخمی شوی دی د ټولو پیښو تفصیل درته سلام مسعود وړاندې کوي
په ډیر اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وښولی دي چې د اتوار په ورځ مازدیګر مال ناوخته په ټانګ کښې د ګومل مرتضی د سیمې نه ځنې نه څرګنده وسلوالو د محکمې مال دوه پټواریان تښتولي او د نامعلومې سیمې په لورې یې بیولی دي پټواریانو د تښتولو او بیولو ذمهواري لیا چا هم قبوله کړې نه ده دا د یادوي چې د دغې سیمې سره نږدې د سویلي وزیرستان ګومل نیلیکش د سیمې نه د تېرې میاشتې په دوهویشتمې نېټې هم دوهویشت مزدیران اول تښتولي شوي دي چې کوم لا تر اوسه پورې بېدرک او ورک دي بل لور ته د سویلي وزیرستان سیمې باروند مولوی خان سرای نه رارسېدلو اطلاعاتو په مطابق په دغه ورځ په دغې سیمې کښې د امن کمیټې مخشني مشر ولی جان مسعود ته د سړک په غاړې خوندي بم ور وچاو دې ده خو ولی جان مسعود ژوند ور نه بایله البته لږ کې خوښ پر هر ژلی شه د دغې برید او بمي چاودنې پړه چالیا منلې نه ده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
نن په ټوله نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ورځې په موقع په پاکستان کې د خبریالانو تحفظ تربیت او حقونو په اړه کارکوونکي وایي چې د پاکستان حکومت خبریالانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی او تر اوسه پورې چې کوم خبریالان وژل شوي دي د هغوی پلټنې هم سمې نه دي کړې او نه یې ولس ته په ډاګه کړي دي تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې
نن د پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د خبریالانو په ضد د جرمونو د معافیت ورکولو خلاف د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي دې لړ کې د ملګرو ملتونو د تعلیم او ثقافت د څانګې یونیسکو ډایرکټر جنرل اغلې ایرینا بوکوا خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د صحافیانو تحفظ په اړه زه ټول ملکونو ته د قانون سازۍ او مناسبو وسایلو د لارې د ضروري اقدامات اوچتولو په اړه درخواست کوم او ټول ملکونه دې دا خبره یقیني کړي چې د خبریالانو په ضد د شویو جرمونو تحقیقات او مقدمې هم کیږي په غونډه نړۍ کې د یونیسکو په نا چې کال 2006 راسي تر اوسه پورې 200 خبریالان وژل شوي دي پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت په اړه کارکوونکي وایي پاکستان کې خبریالانو ته تحفظ نه دی حاصله او اوس هم مشکلات سره چې اغي په آزادانه توګه خپل کار نشي ترسره کولی خبریال او کارپو ادن رحمت په وینا چې پاکستان کې د کال 2009 تر اوسه پورې 145 خبریالان وژل شوي دي د په وینا چې په 145 خبریالانو کې د یو خبریال ولی خان بابر مقدمه اوریدنه ناکافي ده حکومت له بده خبریالانو ته فوصله پاره کوټل اقدامات اوچته ولوي
مثال میں حکومت
سنجیدہ تو ہے لیکن
زما په خیال حکومت سنجیدہ دے خو حکومت د خبریالانو تحفظ خپل ترجیح نه جوړه کړي. حکومت د ملګرو ملتونو د خبریالانو تحفظ د یو پلان توثیق هم کړي، خو توثیق نو وروسته چې کوم اقدامات کول وی لکه یا خود خصوصي سرکاري وکیل دفتر وی او پاغي کې کیسونه وکتل شي هغه هم دی جوړ نکو، او یا که په صوبایي کچ مونږ وګورو نه خو نوی او نه پخوانی کیسونه په اړه حکومت څه کاروایی وکړه او نه د وجل شو خبریالانو کیسونه عدالت ته یوړلی شو. دا هم نشونه دی خو دا مطلب شو چې حکومت د خبریالانو تحفظ ته اهمیت ورنکو.
بلخوا یو بل خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي چې د پاکستان حکومت خبریالانو ته په ازادۍ ورکولو کې ناکامه شوی دی. د زیاده کړه چې وژل شوي خبریالانو د وژنې په اړه تحقیقات لا مخې ته نه دي راغلي، وایي چې حکومت دا مخې ته راوړي.
د حیات الله چې کوم شمالي وزیرستان سره په 2015 کې وتښتول شو، بیا په 2016 د هغه مړې موږ ومونتو، نو په هغې کې زه ډېر زیات انوالو ما پکې عدالت سره چې کوم ګېټ سی هغه سره پکې ډېر زیات پیشې کړی وي، بیانونه مې ورکړي. نو زه وایم چې کم از کم دغه یو ریپورټ دا د خلکو مخې ته راغلل، نو خلکو ته پته ولګي چې صحافیان څوک ولي، څوک یې وژني، څوک یې زوروي. تر اوسه پورې د کم تحقیقات یو خو زیات تحقیقات شوي دي، او که کوم دوه تحقیقات پیل شوي دي مکمل شوي دي، د هغې هغه ریپورټ چې کوم دي هغه لا تر اوسه پورې د خلکو نه پټې دي.
د فکر د سخت کار هم د خبریالانو نړیوال تنظیم ICFJ لخوا پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک مال ګرځول شوی و.
مشال ریډیو تاسو سره په خبرې کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه وره.
نن په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په مشرۍ جوړ شوې ټولګوندیز غونډې په یو غړي اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. په دغه مقاله بیلابیل سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې د ګام سره به د قبایلی ولس حقونه محفوظ او په هیواد کې د خیبر پښتونخوا ونډه لا نور زیات شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې سوبې په 12 متاثره شو ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شویو خلکو ته ورکول کیږي. د تیر ګل په ورځ راغلې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې 225 کسان وژلي، په سلګونو یې جوبل کړي او په زرګونو ودانۍ یې ورانې کړي دي. د افغانستان د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 افغان سرتیري وژل شوي. د دغه ولایت د 224 سرحدي زون قماندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته ویل په دغه ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې نور 15 سرتیري جوبل شوي هم دي. هلته د کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي پوځي او سرتیري وژل شوي او 2 نور زخمیان دي. د کونړ امنیه قماندان عبدالحبیب سیداخیل ویل چې په دې پیښه کې د ملي پوځ د سرتیري یو ګاډی د سړک د غاړې په ماین ختلې ده. وسلوالو طالبانو د دې ماین اخودنې ذمہواری په غاړه اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړي. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي. او د ترکی صدر طیب اردوغان په نړۍ غږ کړی دی چې د دې هیواد د خلکو د رایو احترام دی وکړي. د دغه هیواد په دې وروستیو پارلماني انتخاباتو کې نوموړي ګوند اکثریت ترلاسه کړی، کوم چې د 3 جون په انتخاباتو کې له لاسه ورکړی و.
لند خبرنم د منور شانه واریدل اوریدونکو. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سنور رسپانو په خپل اداریو کې ستلې کلی دي.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نخته، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. ورسپانې لیکي چې 2 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورسپانه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي کمې پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به پخپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورسپانه په اخیره کې کې چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپل اداریا په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالي په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزلو په نرخ کې 1.15 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څه دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي، خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده. نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت له پکار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي، دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ٹائمز رسپانی د ترهګرې په وړاندې د پاکستان او سعودي عرب د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو سرګندونو لیکنه خبره کړې ده. بل پلو د امریکا غږ په ویب پاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې یادایش د زیاتېدونکي اثر موضوع راغستل شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون بچا وړاندې کوي.
د خلیج ټایمز رسپانی په لیکنه کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوی چې ویلي دی د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړي. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې یې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس د یو ایرلاین الوتکه د اکتوبر په 1 نیټه د مصر په سینا ټاپو اسمکه راغورځېدلې وه. دغه الوتکه د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د ایرپورټه د اوچتېدو لږه شیبه وروسته د رډار له حدودو څخه لادرکه شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. د پیښې پلټنې روانې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ژباړې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي سانګلی کې د خالی پورس د روسي یو مسافر اړوند کې الوتکه د مصر په سینا ټاپو اسمه کې د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې د لږ تر لږه څلیرشتو ماشومانو په ګډون 1211 مسافر او د الوتکې د عملی وطنه سپاره وو. ویل کېږي چې په مسافرو کې اکثره روسان وو چې پکې زیاتره د سور سمندر په غاړه د سیلګری په یو مشهور ځای کې د رخصتیانو تیرولو وروستو سینټ پیټرسبرګ او نیستي ښارګوټو ته بیرته ورتلل. د روس یو چارواکی ویکتور سوروشینکو چې د دې الوتکې پلټنې کوي او د روس د هوایي چلند د یوې ادارې مشر هم دی پرون یې ویلي دي چې د الوتکه په هوا کې د حادثې ښکار شوې او ټوټې یې په شاوخوا 40 کیلومتره سیمه کې خورې شوې دي. نوموړی زیاتوي دا به له وخته مخکې وي چې د حادثې د وجوهاتو په اړه څه ویل شي. د روس د بیړني او چارو وزارت وایي چې د نومبر په 2 نیټه د یوې الوتکې په ذریعه د شاوخوا 144 کسانو مړی سینټ پیټرسبرګ ته راوړل شوی دی. اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره اړه لرونکي یوې ځایي ډلې د اکتوبر په 1 د دې الوتکې د ویشتلو ذمهواري قبول کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې دا الوتکه یې څرنګه په نښه کړې ده. د روس او مصر چارواکي بیا وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د روسي ایرلاین د الوتکه ویشتل شوې یا تباه کړل شوې ده. په داسې حال کې چې د حادثې په ځای کې پلټنې روانې دي، ګڼو ایرلاینونو په احتیاطي توګه د سینا ټاپو سیمې د پاسه تیریدونکي خپل پروازونه معطل کړي دي. بل لور ته د الوتکې د قربانیانو لپاره خاصې دعاګانې وشوې او د روس د یو چرچ پادري ویلي دي چې د پیښې ټول روسان خفه کړي دي. د روس د سرکاري خبري اجانس RIA تر مخه دا د روس او شوروي اتحاد د الوتکو د پروازونو په برخه کې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. له دې وړاندې په 1950 کال کې د ازبکستان یوه الوتکه د حادثې ښکار شوې وه چې پکې 200 کسان وژل شوي وو. دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو. ډان رسپانې خپل اداریا د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلی چې پکې راغلي که څه هم په پاکستان کې د تیر وخت پرتله اوس په خبریالانو بندیزونه کم شوي دي، خو دا ده چې په دغه هیواد کې یو خوا د خبریالانو وژنه زیاته شوې نو بل خوا د جرنلستانو وژونکو ته سزا هم نه ده ورکړل شوې او نه ورته ورکول کیږي. تفصیل د اسرارالم مومن ناورو
په اداریا کې راغلي دي نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د ادارې په خبره دا د پښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوې، نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په 13 لسیزه کې 100 خبریالان د خپلې ډیوټۍ ترسره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطن د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوی. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې 2 نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله او د دې موخه په دغه کال کې په مالی کې وجل شوو 2 فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو له مخې خبریالان نه یوازې وجل کیږي بلکې تشدد پرې هم کیږي. دا اداریه وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي، ځکه چې د خبریالانو د وجنو په 100 کیسونو کې نه هداسي دي چې وجنکو ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې. او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وجنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بیپلو خبریالانو په ریپورت کې راغلی دی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوی په پاکستان کې الکترونیک او نورې رسنۍ زیاتې شوی او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولی. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې پاکستان په هغه 100 هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډیر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې، ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي د 1994 کال را په دویخه په پاکستان کې 55 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي، خو د خبریالانو د وجنې اصل شمیره له دې زیاته ده، ځکه چې یو شمیر خبریالان د غیر ریاستي عناصرو، هیواد ضد منصوبه جوړونکو او نورو نومونو باندې وژل شوي دي. پر دې سربیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې خبریالان پر لپسې له دړکو او بریدونو سره مخ دي او زیاتره پکې داسې دي چې د وسلوالو او امنیتي ادارو ترمنځ راګیر دي.
ایکسپریس ٹریبیون رسوانی پی لکھن کے لکھ دی چھ پاکستان اور چین کاشغر نہ گوادرہ پورے دا اقتصادی لارے دامنیت پہ لڑکے یو تفصیلی منصوبہ جوڑا کرے دا چھ پکے با ددرے زرو کلو میٹر د لارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو پر صحیح کول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلې کې چین او پاکستان 13 میاشت د یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به یې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کېږي چې دا راز د خواوشا 210 لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړخه د دې ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کېږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کېږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړی چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجسټر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجسټریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او د اتحادی ګوندونو حکومت دوه نیم کاله پوره کیږي خو بیا په دې موده کې بیلابیل وزیران او مشیران لری کړل شوي او یادګاري محکمې بدلې کړل شوي دي. کارپوهان وایي چې لدی کار سره د حکومت په کارکردګۍ خراب اثر پرېوسی. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا پاکستان پیپل پارٹی صوبائی مشر او پخوانی سینئر وزیر رحیم داد خان وائی دا خزانے وزارت چې مخ کې سراج الحق کې مشری کولا اوس دا جماعت اسلامی مظفر سید پلاسو کې دا کوم په وجہ نه صرف دا پرمختګ کارون دا پارا پنگا پورا استعمال شوا او نو دا وفاق سره دا صوبې دا حقوقو خبره په سم طریقہ او شوا
ډیر خراب اثر پری وزی په دې چې یو منیسٹر راشي کنه جی هغه کم اس کم یو کال نه سوال لګی چې هغه خپل سبجیکٹ بانے ہوئے شی اور پدی حکومت کے آسم سیکرٹریٹ
دا دا کار وطن پارٹی دا موجودہ حکومت برخوا چه بیا رستو دا دوی دو وزیران دا کرپشن پتورونو دا خپل وزارتون نا لرکلی شو او اوس بیا کامی وطن پارٹی تا دا او بخور مادنیاتو سنت او دا تکنیکی تعلیم وزارتون ورکلی شوی دی چه تر اوسا پوری نوٹفیکیشن ندشوی. بخ بیدار خان چه موجودہ حکومت کے دا سنت او لیبر وزیر او وای چې هغه په خپل محکمه کې ځینې منصوبې لا پیل کړي هم نوې چې د وزارت نه لری کړي شو.
زموږ یو خپل سوچ وو چې ما سره لیبر ډیپارټمنټ انډستری وو او ما دا سوچ کوو کوشش مې کوم چې مطلب دا چې خلک دلته روزګار به لو شي او دا شان پارن سره مې قطر حکومت سره ما رابطه وو او سرور در کسان موږ نه لیبر راستو سکې لیبر کړو نو دا ټولې مسلې لکه به حیثیت منستر چې زما سره ما یو ډیپارټمنټ
دغشان
د عوامل شرپاټي صوبائی ستر سکتر او پخوانی د تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک وای د وزارتونو بدلیدل او وزیران د خپل چوکونه لری کول نه صرف د حکومت کارکردگی خرابوي بلکې د پرمختګ او د خیر خیګړ کارونو کې هم یو خنډ اچوي.
دا بدلول را بدلول چې دی نو هغه سره بیا په هغه شکل باندې نه خو حکومت سازی کې دغه په خانداز باندې چلیږي او د هغې نه علاوه څه معیار دی نه مقرر کړی چې یو معیار دی مقرر کړي او تکړه سړي له قابل سړي له یو اهم څوکۍ ورکړي.
دغه شان د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علي وایي کچري وزارتونه بدلول د سم مجبورۍ په سبب وي خو ټیک تا ګني د کارکردګۍ په بنیاد د یو وزیر نه محکمه اخیستل او بل ور کول دغه کارکردګي نشي خکولې.
فرض کا د محکمو بدلونی زما په خیال چې نن یو وزیر سره یو محکمه یې سوال اور سره بلې کدا په پرفارمنس یا په کارکردګۍ باندې بنیادی نو بیا هو په یو محکمه کې کارکردګي خنه د بل کې هم ظاهره خبره ده نه.
یاد وی چې موجوده حکومت کې د صحت خزانه اطلاعات او کلتور او بخور معدنیاتو کرکلی او د صنعت او لیبر وزیران وخت په وخت بدل شوی دي او دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکې هم د تیر یو کال نه خالی پرته ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې د ټرکونو ترانسپورت اتحادیې په خبره د دوی ډرایورانو په وړاندې په لویو لارو د نامنې پېښې لا هم د پخوا په شان جاری دي. د دوی په وینا د ټرک ډرایورانو د تاوان لپاره د تښتونې له دوی سره د غلا او پر دوی د سخت تشدد پېښې په دوامداره توګه کیږي. تفصیل د نیاز مساخل په دې رپورټ کې.
بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیې جنرال سیکرټر عزیز الله مشال رادیو سر په خبرو کې وویل چې د ټرکانو ډرایوران نږدې د صوبې پر هر لوی لار د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي.
پر دې هر روډ باندې داسې شپه نشته چې زموږ د ټرکانو والا ته د غلا نه درېږي او دغه شاعراوې چې دي دا بالکل د شپې سفر قابله نه دي. زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي ولې چې هر ځای دا کسنې د غلې دي اغوا کېدن دي نو داسې په یو وار نه دي په سل واره باندې یعنی په پلاسو باندې زموږ غوښ کشي دا زموږ د ډرایورانو یعنې چې په هغه سخته بې دردي سره چې هغه یو ځای یو 15 روپۍ په باډي کې یو ځای په ټکر کې د غلو د لاسه لیکن هغه مجبور یې هغه شی دوی ته په لاس ورکړي.
د ټرکانو اتحادیې صدر نور احمد کاکړ په دغه اړه وویل
ډرایورانو اغوا د ګاډیانو اغلا د بتخوري د خاص کر سیوی اور دغه ایریا باندې ډاډر پر دې ایریا باندې خدمت په سوو ډرایورانو اغوا سول او بیا تقریبا 50% ډرایوران چې کم دینه هغه برته مش په تاوان سره دخ کړی تر خلاص کړی.
د ټرکانو اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مختوای چې د کومې پیښې په صورت کې حکومت مرسته ورسره کوي خو هغه ډیره لږوي.
چې ګاډي وسوځل شي دا غره لپاره 100,000 روپۍ دي او کډره ور مور شي دا غره لپاره 100,000 روپۍ دي لیکن ته د اندازه ولګي او ګاډي چا په 1,20,00,000 1,40,00,000 باندې اخیست کی لیکن بهرال به هم یو ترپی کې هغه د مالګې مقدار یعنی په ورو کې د مالګې مقدار 52 د دوی د موټر سره ست په داسې مسله کې چې هغه ګاډي وسوځي یا ډرایور مړ شي هغه نوم د هغه پروسس دی چې چلای په دې کې د شپږ میاشتې نور ولګي موټر به سړی په دې پسې د دفتران چکرونه ولګي.
د ټرک ډرایورانو په وړاندې د ناامنۍ پیښو ستونزې مې د بلوچستان د ترانسپورت محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړی یې په اړه وویل
موږ صوبایي منسټر جابر خان مندوخیل صاحب هم په دې عبارت کې ډېر سټیانې لرزلي دي متعلقه کمشنرانو ته او کمشنر صاحبانو ته او ډیشیانو ته چې هغه په دې عمل درآمد وي سکورټي دې پرووایډ.
په بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه وایي چې که حکومت په صوبه کې کاروبار او تجارت ته وده ورکول غواړي نو په دغه اړه په کار ده چې ټرک ډرایورانو ته دې ټینګ امنیت یقیني کړي.
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس تر اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 خودر توئی دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
مشال ریډیو تاسو ته د پښتون مبارز او سیاستوال افضل خان لالا پر ان مازیګر د سواد په برا درشخیلا کې د دوی په پلرنې هدیره کې خاورته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشرانو د خان افضل خان لالا پلویان موجود وو. افضل خان لالا هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې سا ورکړه. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلکو ګډون وکړ. افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاورو ته وسپارل شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونه وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار د پاره جدوجهد کاو په دې لار کې د جیلونو هم تیر کړی دي، ستړي هم کړی دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې از موږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون قوم ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامی مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر خو اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام وو. د خبرې ته بعد قدر په نظر باندې کتل کېدو نو بل څوک داسې د فوري تور نه چې هغه وخت یقین دا ډېره زیاته خلا د خدای پاک ولا تجنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان وو او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولې دي.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شو. دا نه چې یوازې زموږ د کورمې یا زموږ د خاندان خو زما په خلکو ټول پښتنو ځکه چې ټول پښتنو آواز کوو ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا ووایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې نو چې ما ته کاردین وروسته له خبرو دا وښوې ما چې زه کوربې یم زه به د کوربو په حیثیت خبره کوم چونکه د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله چې پښتون قام
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پیشې په لحاظ سره ډاکټر ده وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره، زنانو سره او کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته وه. دا هغه د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغه په جرمني کې بهر خط کې بدا سوي چې موږ ډېر رسته یو زمنګ ماشومان زمنګ لونه ډېر زیات رسته دي د دې په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاس نیوا دا وخت د تحصیل مټي بره دولش خېل کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګنش میرا سره خلق ورزي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن مشال ریڈیو تاثار اور ادن کو دا خبرونے پاخر کی او سلبیا دا منور شان لینڈ خبرونا ورو
نن په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په مشرۍ جوړ شوی ټولګوندیز غونډې په یو ګډه اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي د ګام سره به د قبایلي ولس حقونه محفوظ او په هیواد کې د خیبر پښتونخوا ونډه لا نور زیاته شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د زلزلې د پلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړې دي چې د یادې صوبې په 12 متاثره شو ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس ځپل شو خلکو ته ورکول کیږي. د تیر ګل په ورځ راغلې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې 225 کسان وژلي، په سلګونو جوبل کړي او په زرګونو ودانۍ ورانې کړې دي. د افغانستان د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیری وژل شوي دي. د دې ولایت د 224 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې نور 15 سرتیری جوبل شوي دي. هلته د کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي پوز یو سرتیری وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د کونړ امنیا قومندان عبدالحبیب سیداخیل وویل چې په دې پیښه کې د ملي پوز د سرتیرو یو ګاډی د سړک د غاړې په ماین ختلی. وسلوالو طالبانو د دې ماین ایښودنې ذمواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي. او د ترکی صدر طیب اردوغان په نړۍ غک کړی دی چې د ترکی د خلکو د رایو احترام دی وکړي. د دې هیواد په ورستی پارلماني انتخاباتو کې د نوموړي ګوند اکثریت ترلاسه کړی کوم چې یې د تیر جون په انتخاباتو کې د لاسه ورکړی وو.
لند خبرینم د منور شانه واریدل اوریدونکو هم دې سره زمونږه نننه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان منور شاه تکنیکی همکار علی محمود سره د ټولو همکارانو خبريالانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.